السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یوې چاودنې شاوخوا اویا کسان وژلي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنګاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. او پاکستاني چارواکي وایي چې په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و، لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډیږي. احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونه شو کړی چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه په ټاکلي وخت کمیسیون ته برابره کړي. نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته یې د حکومت پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنې کړي چې تر اوسه یې ورته ځواب
کافی نه دی.
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره د میزان 24 نیټه اعلان شوي، 112 میلیونه ډالر اړتیا ده. هغه وویل هیله من دی چې د کمیسیون له ریاسته استعفا له دې سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په اړه په هیواد کې په ټپه دریدلی حالت پای ته ورسیږي او هم نړیواله ټولنه له انتخاباتو سره مالی مرستې پیل کړي. د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 500 زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار د والي له دفتره مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو 3 قومندانان شامل دي. د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د چارچینو امنیه قومندان ولیدات ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 30 وسلوال طالبان ټپیان دي. امنیه قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې دي او که مهمات ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 10 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه 10 امنیتي پوستې نیولې او جګړه روانه ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنګاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوروي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تختی سټډیوم کې ترسره کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي رو 6 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 640 افغانۍ. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و، لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼې ګوڼې د ګلشن اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وشو، په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. برید هغه مهال وشو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. د امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې برگر فلورا د چاودنې په اړه ریوټرز خبري اژانس وویل
سر میں تو برگر لگا رہا تھا ایک دم زور
ماں برگر پخا چنا سا میں دے وہ کبھی چاودن کا گوا اور سمدسی میں نہ شکا بولے چپوشم چھ سفید
کیا ہوا کیا نہیں ہوا.
له پاکستانی طالبانو سره تړلی د جماعت الاحرار ډلې دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلی دی چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه کړي دي. احسان الله احسان چې ځان ته د ډلې ویان پیژني ویلي چې دا ډله به نور بریدونه هم ترسره کړي. دغې ډلې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې محکمې په دروازه کې د مارچ د 8مې زن وژونکي حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو او دې ډلې ویلي چې دغه برید د ممتاز قادري د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړی و. نوموړی چې په 2011 کال کې د یو والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره دې خپل چلند بدل کړي. جبیر چې پرون په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عربستان د تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، خو په بدل کې موږ هیڅ هم ترلاسه نه کړل. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پرې کړل چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او بیا په مشهد کې د عربستان پر قونسلګرۍ برید وکړ. ریاض ایران تورن کړی چې په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کړی، خو تهران په څرګنده د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. او کرملین وایي چې د سوریې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د کرملین بیان دمیتری پیسکوف ویلي پوتین او اسد پرون وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې دمشق پرون د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا ښاره یې د اسلامي دولت ډلې وسله وال ایستلې دي. د روسیې دولتي خبري اژانس د پیسکوف له قوله ویلي چې وایي د سوریې له ولسمشر سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د سوریې په پوځ کې د هغه همکارانو ته چې پالمیرا یې له ترورستانو آزاده کړې مبارکي ورکړه. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د پاکستان په لاهور کې یوې 14 شاوخوا اویا کسان وژلي. د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ امنیا قمندان وایي
ولس کاسه شهیدان لرو او دښمن وتلویش کاسه زخمیان لري، څلویښت کاسه مړي لري.
د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا په هلمند کې ځوانانو ته خوشحالي برخه کړه.
زه ډېر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډلې ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جنګ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
د فرا اوسیدونکو د بیا رغونې کارونه غواړي، خو والی وایي چې ګڼې پروژې په پام کې دي.
یو سلو شپک زیربنای انکشافي پروژو منګلورو چې تقریبا په 9 سکتوره کې خلاصه کیږي.
د لوی پکتیا ځوانان شکایت لري چې له پامه غورځول سوي او دوی د یو مثبت بدیل په لټه کې دي.
داسې تشکیل به رامنځته کوو تر څو د دې حکومت نه ښه بدیل پیدا کړو. د مثبت بدیل لپاره موږ کار کوو.
د 19 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. پاکستان په لاهور کې پرون په یو 14 کې چې انتحاري حمله بلل سوې، نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن نمانځه سوي ده. دې وسله والې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه، په سیمه کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته یې د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د یکشنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جناد روغتون یو مسؤول ډاکټر اشرف وویل له څلوېښتو زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شوو ډېرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي چې چاودنه دومره زورووره وه چې د کور ټولې کړکۍ ماتې شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې د غبم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولي. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساتیري زمینه برابر کړي ډېرو ځوانانو ته یې کاري زمینې هم برابرې کړي دي. امانت علي یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په مهال په پارک کې و. هغه د چاودنې په اړه رویترز آژانس ته وویل ما برګر پخاوه چې ناڅاپه مې د یوې قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولی چې پوه شم څه پېښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کېږي او له هند سره پوله لري په وروستیو کلونو کې نسبتا امن و. جماعت الاحرار ډلې هم څه موده مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونۍ حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هېواد کې ویره خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و تېره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان په لاهور کې یوې چاودنې شاوخوا 70 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې اړوندې ډلې منلی دی. بلخوا د اروزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان پوځیان او 28 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
د باغران څخه د یلمن څخه د خاص روزګان د چوریا څخه د بیزو څخه د جراوت څخه د ګرد چارچینو طالبان نو نن یې ډېر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دښمن 28 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وای طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستینی ولی او کوم مهمات ورته ونه رسیږي نو ولسوالي به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د سړیا په وجه د غسیمي وسلواله طالبانو ته پریشي.
د مرکزی حکومت خاصه کوم کاری کوم کومک نو مزمز پلیس ډیر بدخابه سول دی به نوې تشکیلونه باندې راکول سار به یو جنگیدل ما شام به بل دینه جنگیدل پر نیمه شپه به بل دینه جنگیدل زمر د پرسنل و نو بارا ډیر ستومانه سول ډیر ستړي سول بارا نو ما سره راټول کړه سره یو ځای مې کړه د دې د ستړیا په خاطر د دې د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کې نیمه اسرات وته دي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپل لاسترارونو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لسانه تی پوستینی ولی او جګړه اوس هم روانه ده.
ازادي راډیو جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. ازادی رادیو خبرونه ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ما شام تر او بجو دوام کوی. هر ورس پر هم ده غصفو ده ما شام تر او بجو روسته ده امریکا جغ اشنا رادیو خبرونه اوری دلسی. دو او نیز پروگرامونه پا هم ده خبرونه که اوری دلسی. سپورتی پروگرام دلو بلا میدانه او تفریحی پروگرام د ګړې اچار شی به مخکې مو خبر تر لاسه کړ چې د ملي شورا پر انګړ یو توغندۍ لګیدلې ده. رحمت الله افغان د پیښې په ځای کې دی. له تازه جزئیات سره افغان صاحب، توغندۍ چیرې لګیدلې او څه زیان یې اړولی؟
درې توغندۍ راغلل او د پارلمان د ودانۍ شاوخوا ولګېدل، یو پارلمان ته نږدې لګېدلې ده. خو په دې توغندۍ کښې چا ته تر اوسه پورې اختلافات نه دي اوښتي او امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې ده. څوک د باندې نه پرېږدي چې نور معلومات په دې اړه باندې واخلي. دغه توغندۍ په داسې حال کښې راځي چې اوس مهال په پارلمان په ودانۍ کښې دننه د کورنیو چارو سرپرست، همدارنګه د ملي امنیت سرپرست او د دفاع وزارت
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و شیبه مخکې د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راکټونه لګېدلي، تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکول سوی. دا توغندي په داسې حال کې لګېږي چې د امنیتي ادارو مسؤلین د استجواب دپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل سوي دي. په ننګرهار کې پرون د داعش ډلې د لسو غړیو په ګډون څه باندې 50 دولت ضد وسله وال د سولې له پروسې سره یو ځای سول. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د سولې پولیتي کمیټې کې 350 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یو ځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نظیر وویل په دې کې 100 تنو د داعش وسلوالې ډلې پورې تړاو درلود.
350 کسانو په یو ګروپ کې داعش پورې تړاو لري، لرلو یې اوس یې نه لري ورپورې. دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو، دا ټول 350 کسان کېږي. دا د خپلو 340 میله اسلحو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شوي.
ډلې څخه جلا شوي وسلوال وایي دوی د عقیدې له مخې داعش ته ورغلي وو، خو کله چې پوه شول چې د داعش هدف یوازې ظلم او د خلکو ځورونه ده، دوی خپل لوری بدل کړ او د سولې پروسې سره یو ځای شول. له دې ډلې یو هم رسول ګل دی. دا وایي هغه څوک چې داعش ته ورځي، لومړی د پاکستان په تولدره سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا ورته زده کړې ورکول کېږي او له هغې وروسته بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي.
دا چې کله دیش راووت بیا دیش سره شو امارات یې پشګه کړه، بیا دیش سره موږ کیفدره کې چیلنګ کړه. دا ټول شخصي جامو کې دي. دا د پاکستان صحیح خلک دي، افغانستان رانی پاکستان خلک دي. موږ اوس دلته چې راغلو، موږ اوسه پورې نه شو راتلی. موږ په دې خاطر نه شو راتلی چې زموږ خپل مشر نه معلوم، خپل ځای نه معلوم، رابطه نه لرله. اوس موږ خپل قومي مشر ودرېد، ملک دیکان. موږ د ملک دیکان په رابطه باندې راغلو، تر هندغه ځای ته موږ ورسي. موږ اوس کښې د افغانستان سره مرسته کوو، ټوپک سره تړو او هغه اول سر اصل حدود به موږ جنګه کوو.
نوموړی وایي په داعش ډله کې د مختلفو هیوادونو وسلوال جنګېږي او زیاته برخه پاکستانیان دي او د جګړې قومنده هم د پاکستاني وسلوالو سره ده. د داعش ډلې د تسلیم شوو وسلوالو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په راستولي ټلیفوني پیغام کې دا خبر رد کړي چې ګوندې د دوی له ډلې دي وسلوال د سولې پروسې سره یو ځای شوي وي.
د کونړ مرورې ولسوالۍ کې سرحدي سیمو ته غځېدلې لار له یو کال وروسته د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانیستل سوه. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مرورې ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لاره تړلې وه چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورند پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وې.
زرې ته یولس میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده وه، خوراکي مواد پورته نه تلل، د ولسونو مشکلات، د خلکو مشکلات بېخي زیات وو. دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو، د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې، د دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه فلوسونو په مخ کې خلاص
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی
ما هیڅ شرایط په یو بل په میز کې نه صرف دولت او دولت په میز کې خپل هماهنګي ورسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع
د مرورې قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یو بلې لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو بانډو ته رسول چې ډېر تکلیف څه خلک مخ او دغه څه وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او بر ځوانه سره یو شو هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغوس هم خبرې وکړې او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لار د ولسونو په مخ خلاص
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتېرو د اکمالاتو په وړاندې خنډو نه پیدا کوي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواوو ته پکې تلفات ورسېدل او همداراز یې په لاره کې ماینونه ځای په ځای کړل موږ د دې دپاره لاره بنده کړه چې څو ولسي وګړو ته د زیان رسېدو مخنیوی وکړو او لاره کې ښخ شوي ماینونه له منځه یوړل شي څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي همیشه یې په افغان ځواکونو ډزې کولې نه یې پرېښودل چې لاره کې ښخ شوي ماینونه خونسا کړي خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لاره پرانیستل شوه مروره ولسوالۍ د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري په یاده لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاده لاره د خلکو تګ بند شوی او که چېرته د غاښې کنډو سرک دغسې پرانیستی پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي
نثار احمد حسن له هلمند لیکلي په واشیر ولسوالۍ کې د ټلیفون ستنې یا پایې درول سوي خو فعال نه دي هله د مخابراتي شبکې د خلکو ستونزه حل کړي محمود روشن لیکلي یوسف نورستانی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره وار شخص و محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي لولس مشر څخه هله کوو چې د نورستانی صاحب پر ځای یو عادل شخص د انتخاباتو کمیسیون د مشر په توګه وټاکي احمد ولی خپلواک لیکلي دا چې هر ورځ دولتي چارواکي استعفا ورکوي دا د دولت ناکامي څرګندوي میرویس لودین له زابل لیکلي که د دولت هر مخالفه ډله سولې ته حاضریږي په کار د سوله ورسره وسي معصوم نورزی له کندهار لیکلي په کار ده په افغانستان کې د قومي طرفګنۍ مخه ونیول سي چې خطرناکه مسأله ده احمد ولی خپلواک لیکلي د هلمند د خانشین ولسوالۍ له غرونو قیمتي ډبرې پاکستان ته په ښکاره قاچاقېږي په دې کار کې طالبان حکومت او قاچاق وړونکي لاس لري شاه محمد له هلمند لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي او د خلکو کرنیز محصولات پر وخت مارکیټ ته نه رسېږي دولت باید دا لارې پخې کړي سادیه وفا له اروزګان لیکي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ښوونځي نشته نن جونې او نه هلکان زده کړه کولی سي له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د لیسو ښوونکو ته دې په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره سي
د کندهار په سلګونو اوسیدونکو د کرکټ ملي لوبډلې بریا ولمنځله د ښار پر واټونو د سلګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره به خوشحالي او اتڼونه وکړل تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې
سلګونو اوسیدونکو په هند کې د نړیوال شل اوریز جام د لس غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړه د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی شوې
مانم عبدالله دی زه ماشاءالله ډیر خوشاله سولم او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دې دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري
زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک می له ملګرو سره هم شیر کوم زه نظر زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید داسې غښتلي اوسو په څه کې باید کار ترلاسه کړو
اسمان سلطان محمد ډیر خوشاله بنت خوشاله یعنی دونه خوشاله کپی چې دونه خوشاله کیږي
مرحبا علي احمد ډیر خوشاله مې لیدا دې افغانستان د خلکو لپاره ډیر خوشاله ځای دی د آبادی او سعودي فریاد افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې ور افاوي مستدیر د افخار دی
په هند کې د روانو سیالیو په لټ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د ښې لوبې له امله د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
بل خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرونۍ بریا د هلمند خلکو جګړه هیره کړه سلګونه ځوانان د پرونۍ بریا څخه وروسته سړکونو ته راووتل او خوشحالي وکړه الیاس دایی هم د هلمند له ځوانانو سره په دې جشن او خوشحالۍ کې برخه اخیستې او راپور لري
خوشحالی کرکٹ راوړم په لشکرګه کې یو ډله ځوانان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ روانه سیالي ګوري دوی په خپل منځ کې ډېرې خبرې نه کوي تلویزیون ګوري او کله کله هم په خپله نفع اټکلونه کوي دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي خو دوی یو بل ته په غوسه کېږي نه زما په شمول د ناستو کسانو هم د لوبې ګټل زړه ته نه لویږي
زما فکر دا لوبه چې اوس د افغانستان ویسټ انډیز شروع ده فکر نه کوم چې موږ به وکړو ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شی نه دی
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډېر وکټ مو د لاسه ورکړی او
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به زموږ شي
ویسټ انډیز پچه وګټله او توپ چونه یې غوره کړله دلته ناستو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځینې لوبې کتلې دي نو ځکه فکر کوي چیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي
lots of fight lots of energy lots of self belief by afghanistan that's been the case mohammad shahzad always leading from the front he's been full of entertainment for us today
د افغانستان د لوبډلې تو په هنه پای ته ورسېدل او د ویسټ انډیز لوبډلې ته یو څلو څلور ویشت منډي هدف وټاکي دا چې د ویسټ انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریس ګیل نو ځوانان هلمن و او لوبې لږ د ځان بلل خو د ویسټ انډیز په چیر دی وی تکړه لوبډلې په وړاندې هدف یوازې یو څلو څلور ویشت منډي و نو آسان نه برشتل کله چې ویسټ انډیز تو په هنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکت او پچونکې شو وزلیدل په پوره شل اورونو کې ویسټ انډیز د افغانستان لخوا ورکول شوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شل اورز نړیوال جام دا لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټل
نو ډېر خوشاله چې افغانانو دا لوبه وګټل افغانستان ته یو ویاړ راوي
زه ډېر خوشاله يم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل بر نړیوال جام کې خپل درې سر لوبه ګټلې وي نو موږ د افغانستان لوبډل باندې زه ویاړم
موږ د پار ډېر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په اخیری ځل
زه ډېر خوشاله یم مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټل او نړۍ ته موښدل چې موږ یو تکړه ټیم لرو
زه ډېر خوشاله یم چې دا ټیم مات کوي نو نور مال خوا ته کچوره غوړل ترې مبارکي وي
یو بیر دن اس ټوډي اند ګود ټو سی یو ټیکن اون اور چمپیون جیګ اټس ټایم فور سلفی اس ویل
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستنګزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو لملاتړ او دعاګانو مننه وکړه
ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډیر زیات دعاګانې کړې الحمدلله په دې ورکړه کې افغانانو ډیر زیات خلوب وکړه دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ خپل دعاګانو کې ساتای ثانک یو ویری مچ
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا ساوت افریقا او انګلند سره شډو به کړی وي خو ټولې بایللې وي نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی
So there's the match summary, just 123. Najib was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کڅوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې خپل کړل خو په لنډ ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیواد ته راځي چې زیات امتیازات په لاس راوړل د هلمند خلکو په دې شبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ لوبه وکټله چې کله وګټله نو ګنش مرزوانان سره کونو تر اوتل د زیو نه کړې او پرمانه دولونه وډبوله موږ لري استای د ازادي راډیو هلمند
Dam is falde, dam is falde, dam is falde, dam is falde.
نور پنجال جهان شي د کرکټ ملي لوبغاړو 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 د کرکټ ملي لوبغاړو
تاسی ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپې نوري.
د پارلمان ودانۍ سره نږدې شیبه مخکې څلور توغندې لګېدلې. د پیښې له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو توغندی د پارلمان په تعمیر کې او درې نور د ودانۍ شاوخوا لګېدلې، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډېږي. د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو د 500 زیاتو وسلوالو د یوځای کېدو خبر ورکړ. د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا زن وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدلو لپاره دې خپل چلند بدل کړي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده.
او سم اسدالله الدین د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره انتخاباتي مسایلو او د کرکټ د ملي لوبډلې پرونی تاریخي بریا ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخابات خپلواکي مسون د پخواني مشر استعفا د اجرایه ریاست د فشارونو پایله وه. په مطلب کې لیکل شوی چې د ټاکنو په کمیسیون کې دغه ډول لاسوهنې راتلونکي انتخابات درغلیو، قوم پالنې، ناندریو او بې باوریو ته بیایي. ورځپاڼې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نومې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې له عبدالرحمن هوتکی او سری رحمت برمک پرته د انتخاباتو د کمیسیون ټول کمیشنران استعفا ته مجبوره کړی شوي دي. د مطلب لیکوال ویلي که د کمیشنرانو د استعفا لړۍ دوام وکړي دا په دې معنا ده چې همدې کمیشنرانو په تیرو ټاکنو کې درغلۍ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې کې لیکلي چې د نورستاني له استعفا وروسته باید نور کمیشنران هم استعفا وکړي څو د انتخاباتو د نوي کمیسیون جوړېدو ته لاره هواره شي. په سرمقاله کې راغلي که د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنرانو درغلۍ کړي وي باید محاکمه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس باید هڅه وشي چې په دې ډول مهمو پوستونو کې خائنې څیرې ونه ټاکل شي او که چیرې بیا هم داسې څیرې ټاکل کیږي بد عواقب به ولري. سرخط ورځپاڼې بیا د کرکټ د ملي لوبډلې پرونۍ بریا ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له توقع پورته کارنامه. په مطلب کې راغلي پرون یو ځل بیا د نړیوالو په خوله کې د افغانستان نوم تکرارېده او هیڅ باور یې نه کاوه چې د افغانستان په څیر هیواد چې وګړي یې څو لسیزو جګړو زیانمن کړي ویسټ انډیز ته ماته ورکړي. د مطلب لیکوال ویلي ویسټ انډیز هغه ټیم و چې دوه ځله یې په 50 او یو ځل یې په 40 کې اتلولي ګټلې، خو پرون افغانستان ورته تاریخي ماته ورکړه. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې افغانستان یو ځل بیا په کرکټ کې تاریخ جوړ کړ. د ورځپاڼې په باور لومړی ځل دی چې د دویمې درجې یو هیواد ویسټ انډیز ته ماته ورکوي او همدې ویسټ انډیز لوبډلې له دې وړاندې خپل درې مهم سیالان مات کړي وو.
د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو ګډه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې له دوی سره دوه ګونی او توپیري چلند کیږي. دغه ځوانان وایي چې پکتیا پکتیکا خوست او لوګر تکړه او قدرې ځوانان لري، خو نه تیر او نه هم اوسنی حکومت ورته په مهمو پوستونو کې ځای ورکړی دی. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
افغان ځوانان تل د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي، خو د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو جرګه وایي په دولتي ادارو کې د نورو ولایتونو د ځوانانو په پرتله لا دوی سره دوه ګونه چلند کیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو په جرګی کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمیر ځوانان غړیتوب لري او دوی د یکشنبه په ورځ خپل اعتراض په کابل کې له رسنیو سره شریک کړ. دوی وایي د لوی پکتیا ځوانان خو لومړی په دولتي ادارو کې کم تر سترګو کیږي او کوي هم نو ورسره د بیلابیلو کړیو لخوا توپیري چلند کیږي. د دغه جرګې غړي او د صدرانو د شورا رئیس زرین خان عادل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که یې غږ وانوریدل شي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي.
موږ هغه اصولي مدني حرکتونه په کار اچوو چې لاریونونه دي په اطرافو کې په مرکز کې موږ لاریونونه ترسره کوو. که چیرې بیا هم اصلاحات رامنځته نه شي اصلاح نه شي نو موږ به د ټول افغانستان په سطح داسې یو سره مدني حرکت کوو، داسې تشکیل به رامنځته کوو تر څو د دې حکومت نه ښه بدیل پیدا کړو، د مثبت بدیل لپاره موږ کار کوو.
دوی ویلو یې پکتیا تکړه او قدري ځوانان لري او حکومت باید د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم په مهمو پوستونو کې د فعالیت زمینه برابره کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې بل تنغړي حمدالله همدرد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل غوښتنې او انتقادونه داسې مطرح کړل.
پکتیا ځوانان لرو چې هغوی لیالکاره باسلی دي او یا عادي پوستونو ته ورکړي دي او یا زمونږ هغه قدرونه چې له خارج څخه په ماستری لري او لوړې زده کړې لري او ښه د استعداد خاوندان دي، یولس دولس کاره تجربه لري، ولې متاسفانه هغوی په یو ډېر عادي پوست باندې کار کوي چې هغوی د معینیت او حتی د سفارتونو لیاقت لري.
له دې وړاندې بیا ځوانانو په بېلابېلو غونډو کې پر حکومت انتقاد کړی چې دوی ته یې د کار زمینه نه ده برابره کړې او همدا بیکاری اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني مسافرت لوی لامل ګڼل کیږي. حکومت له دې وړاندې تل د ځوانانو د ستونزو د حل ژمنې کړي خو ځوانان شکایت کوي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. څه موده وړاندې د ځوانانو معینیت وویل چې د ځوانانو د ستونزو حل ته یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. هڅه مو وکړه چې د لوی پکتیا د ځوانانو د اعتراض په اړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست نظر راواخلو خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي د ټول هیواد ځوانان دوی ته یو شان حیثیت لري او د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیري چلند ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې په نوي لمریز کال کې باید په دغه ولایت کې زیاتې پروژې عملي سي. د فراه والي وایي چې په نوي لمریز کال کې چې لایې لومړۍ ورځې دي په دې ولایت کې څه باندې 100 پروژې عملي کیږي. احمد شاه فطرت ورباندې راپور لري.
نخی بودان اکمل په فراه ولایت کې مدني فعال وایي چې ټاکل شوی و تیر کال په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ډیزاین، د بنانچ فرای بندر د لارې رغول او همداشان د ایران څخه برېښنا وارد شي، خو په دغو ټولو عمدو پروژو کې یوه هم ترسره نه شوه. نوموړی د دولت غواړي چې د دې پروژو د عملي کېدو تر څنګ باید نورې پروژې هم په فراه کې عملي شي او په دې برخه کې دولت باید پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
لومړی اصل امنیت کې چې امنیت ته باید پاملرنه وشي، د امنیت په څنګ کې د بخش آباد بند موضوع، د شیخ ابنس فرای د بندر ته زیاته توجه، د هغه وسلیدونکي سړک چې فراه او بندر سره نښلي، د برېښنا موضوع او همدارنګه حکومتی سطح په فراه کې قوي ژور عمیق بدلون او اصلاحاتو ته ضرورت دی.
همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې په 1495 لمریز کال کې به تر ټولو زیاتې پروژې په فراه ولایت کې عملي کړي. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي ټاکل شوی په نوي کال کې به 164 پروژې په دغه ولایت کې عملي شي او همداشان د امنیت د ټینګښت په برخه کې به هم ګړندي ګامونه پورته شي.
1495 کال لپاره د تیرو ټولو کلو په تناسب باندې موږ پروژې ډېرې لرو. 106 زیربنایي انکشافي پروژو موږ لرو چې تقریبا په 9 سکتوره کې خلاصه کیږي. د انکشافي بودیجې لحاظ هم سخت بهتره ده، اما عمده پروژه به انشاءالله از موږ لپاره دا وي چې د ابونصر فرایی پر سړک کارو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د لوړپور چارواکو لخوا په فراه ولایت کې ډېرو رغنیزو پروژو د عملي کېدو ژمنې شوې وې، خو ډېره برخه یې نه ده عملي شوې. خلک وایي چې په نوي کال کې باید فراه ولایت ته چې یو لرې پرته سیمه ده زیاته پاملرنه وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته د ښځو مراجعه زیاته سوې چې ورسره د مور او ماشوم د مړینې کچه هم راکمه سوې ده. صحي چارواکي وایي تیر کال په روغتیایي مرکزونو کې څه باندې 3.5 زره ولادتونه سوي چې دا شمیر تر مخکنیو کلونو زیات دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار چارواکي وایي چې اوس د بخوا برخلاف ډیری ولادتونه په روغتیایي مرکزونو کې کیږي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه ښکته کړې ده. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې تیر کال د عامي روغتیا ریاست اړوند په ټولو روغتیایي مرکزونو کې 3,310 ولادتونه سوي چې دا شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د نوموړي په وینا په 1993 کال کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا 2,000 ولادتونه سوي وه. پخلا وایي روغتیایي مرکزونو ته د ولادت په مهال د ښځو مراجعه د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړې.
د ولایت په سطح ادرج زر اتسولس ولادتونه په سی مرکز کې تر سره سی چې دا یو ډیر پیشرفت مهمه ده چې مشکل کورنۍ مېندې تشویق وچی وسی مرکز ته د ولادت لپاره مراجعه کوي ځکه هغه خوندي ځای دی هغه کې ولادت د روزل سی قابلیت سترګلاندې د مور ژوند جوړوي
د کندهار د امیر اختیار رئیس وسم د روغتیا په برخه کې د مور او ماشوم مړینې ویلوې ګواښ بولی خو وایي چې په دې وروستیو کې کچه ډیره کمه سوې پخلا زیاتوي چې څو کاله مخکې په هر یو لک ولادتونو کې 1600 میندې او ماشومان مړه کېدل خو نوموړي وایي چې اوس دغه کچه په هر یو لک ولادتونو کې 320 نه ته راکښته سوې ده
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د میندو مړینه یو لوی سی پرابلم خوشبختانه افغانستان د دغه لس 15 کال په جریان کې ډیر پرمختګ کړی شپانه سو میندې چې په 2001 کال په هر یو لک ژوندې ولادتونو کې مړه کېدلې اوس 320 ته رسېدلې ولې بیا هم که موږ 320 ته واخلو د همسایه هیوادونو سره موږ دا پرتله کړو افغانستان بیا هم ډیر کار ته ضرورت لري څو موږ د میندو او کوچنیانو مړینه کمه
د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا زیاتوي چې وسم ډیری کورنۍ سته چې عامه پوهاوي ته ضرورت لري تر څو نور هم د ولادت په مهال د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راسي ډاکټر پخلا وایي هغه ښځې چې حاملداره وي باید په 9 میاشتو کې تر ولادت پورې څلور ځله روغتیایي مرکزونو ته ورسي نوموړي وایي چې ځینې کسان چې په روغتیایي مرکزونو کې اولادونه پیدا سي نو ډیر ژر ناروغه میرمن له روغتیایي مرکز څخه باسي چې دا د مور او ماشوم په زیان دي پخلاوی لږ تر لږه باید هر مور ته ولادت وروسته د شپږو ساعتونو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې سي
کچیر یو خور کوچنی ولري څلور ځلې باید د دغه نه میاشت جریان کې صحیح مرکز کې د قابلیت سره مشوره وکړي څلور مطبیعت لري وروسته د ولادت سره موږ د فقط مشکل د کورنۍ سره لور چي ده ولادت یو وخت کورنۍ خوشاله ده چې زوی پیدا سو کورنۍ خوشاله ده چې لور پیدا سو اجل مور د صحیح مرکز څخه بیایي وروسته موږ په داسې حالت کې راولي چې هغه خپل ژوند لاس ور کړی یا د ژوند یا د ګواښ سره مخ شپږ ساعته مور باید په صحیح مرکز کې تیر کړي او مقابله هغه مراقبت وکړي چې د مور فشار کمې پاتې ځي مور ته خوندیزي نه پیدا کېږي مور ته تبه نه پیدا کېږي
د یادولو وړ ده چې لا هم د کندهار په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري خلک د خرابو لارو او ترانسپورټي وسایلو د نه موجودیت په خاطر ښځې د ولادت لپاره پر وخت په ښار کې روغتیایي مرکزونو ته نسي انتقالولی
خبریاست ساینس پوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي د بریتانیا د ټلیګراف راسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینس پوهان په بیلابیلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسیږي خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټیږي د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی اوږده او ساړه دي ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلقتنګي پیدا کیږي خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل د ازمیش په دوران کې هر برخوال څلور نیمې ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شو چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي دوی د خراس معلومه کړي چې د انسان حافظه په منی تر ټولو لوړ حد ته رسیږي خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
د لوبو له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو دغه پروگرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړي له هغې ډلې یوه وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه وروستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ انډیز ته 124 منډې هدف ورکړل شو ویسټ انډیز چې د 2012 کال نړیوال اتل پاتې شوی و شل اورونه یې په 119 منډو خلاص کړل د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي د دې لوبې له بریا وروسته وویل چې ټولو لوبغاړو په دغه لوبو کې ښې لاسته راوړنې وکړې
ډېره زیاته منډه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېر زیات دعاګانې کړې و الحمدلله په دې وړ کپ کې افغانانو ډېر زیات خلوب وکړه دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپلو دعاګانو کې ساتي
ښاغلی ستانکزي وویل چې د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبې بریا دا ثابته کړه چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره د لوبې کولو حق لري او باید نړیوال ورته ډېر پام وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې پخوانۍ لوبې په سریلانکا جنوبی افریقا او انګلستان بایللې وي خو د نړیوالو مبصرینو په نظر دغه درې لوبې هم هغو تکړه ټیمونو په ډیرو سختو شرایطو کې له افغانستان څخه ګټلې دي د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په ناګپور کې وشوله چې افغان ټیم په سختو شرایطو کې 124 منډې هدف ورکړ په دغې لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي نجیب زدران وکړلې او نجیب زدران د دې لپاره چې د لوبې په پای وروستۍ شیبو کې د افغانستان لپاره یو ډېر کیچ هم ونیو د لوبي غوره لوبغاړی انتخاب شو د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی چې د نړۍ یو اتل هم دی د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه او خوشینی وکړه چې ټیم یې ونه شو کړی دغه ټیم مات کړی موږ ډیر خفه یو چې لوبه مو وبایلله خو افغان لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه که څه هم له دې مخکې موږ داسې لږ هدفونه پوره کړي وو خو دا ځل لږ سخته وه دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالې شورا یو بشپړ غړي هیواد ته ماته ورکوي له دې مخکې بنګلاديش هم مات کړی و زیمبابوې هم له ماتو سره مخ کړی و او دا دریم ټیم دی چې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې له افغانستانه ماته خوري د ویسټ انډیز تر ماتولو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو نظرونه ډیر زیات مثبت شول د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم پخوانی تکړه لوبغاړي شین وارن وویل چې د افغان ټیم لپاره باید ډیر زیاتې لوبې ورکړل شي د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه لوبه وه لکه څنګه چې افغانانو لوبه وکړه دا یې وښوده چې هغوی باید په شلاوریزو نړیوال جامونو کې پاتې شي هغوی ورځ په ورځ ښه کیږي باید نورې لوبې هم ورکړل شي او دا په دې معنا ده چې کرکټ د نړیوال کېدو په خوا روان دی د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د افغان لوبغاړو ستاینه وکړله او هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا باید افغان لوبغاړو ته ډیرې لوبې په نظر کې ونیسي د افغانستان لپاره دا لوبه ډیره مهمه وه دا د افغان لوبغاړو ترمنځ یو تحرک رامنځته کړ چې لوی ټیمونه ماتولی شي هغوی انګلستان جنوبي افریقا او سریلانکا له خطر سره مخ کړي وو او دا ځلې ویسټ انډیز مات کړ په دغو لوبو کې نه یوازې دا چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي بلکې ځینې لوبغاړي په نړیوالو جدولونو کې ډیر مخته راغلل محمد نبی عیساخیل یوازینی افغان لوبغاړی دی چې وتوانېد په دغه نړیوال شلاوري جام کې په څلورو لوبو کې 12 وکټې واخیستلې شهزاد محمدي هم هغه لوبغاړی دی چې د ډیرو لویو شپږیزو په جدول کې خپل نوم ثبت کړ شهزاد محمدي رسنیو ته وویل چې دا یې ثابته کړه چې افغان ټیم د تکړه ټیمونو د ماتولو جوګه شوی دی د افغانستان لپاره دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې لوبه کوي تر دې مخکې په سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم د کرکټ په نړیوالو شلاوریز جام سیالیو کې لوبې کړې وي خو یوه لوبه هم د کرکټ د نړیوالې شورا له لسو غوره ټیمونو نه و ګټلې د افغانستان د کرکټ بورډ هیله ښیي چې ویسټ انډیز سره تر بریا وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا پام ځان ته واړوي او د ډیرو لویو ټیمونو سره د افغان لوبغاړو لپاره لوبې برابرې کړي د د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو دغه پروګرام چې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان د لوبو په اړه زنګړې شوې په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای ستاره
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام حکومت په کاسو کې داسې ننوتلای چې ته به وایې د باندې ډېر لوی خطر ورته متوجه دی له همدې امله نه له ښه خبرېږي او نه له بدو یو نیم زره یې که خبر هم کي نو همدا د ویرې خبره ورته کوي چې پام سر له کاسو ونباسې که نه په دا سر دې وهي زخی دي چې کاسې کرګي دي چې په اسانه نه ماتېږي د خپرونې په پیل کې څو له همده خبرونه در اورو
د خبرونو سرټکی
د ورختنو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبیدل لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند د دې مازنګ د څلور لارې سیند د خیرخانې او پروانې سیند مختلف سیندونه
نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و
د بارانونو ډنډ شوي اوبو د کابل ښار ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل
او د اورښتونو په ورځو کې کابل ښاریانو په ښار کې په ولاړو اوبو د ساحل مینه ماته کړه د خبرونو توصیل
در پدر آژانس خبر راکوي چې د اورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبیدل لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند د دې مازنګ د څلور لارې د زاړه مارکیټ چلستون خیرخانې پروان دو او سه او همدارنګه ډېر نور سیندونه خبر زیاتوي چې په نوي سیندونو کې کبان نه تر سترګو کېدل خو د ښار کثافاتو یې په سر داسې لامبو وهله چې د سړي د کبانو مینه پې ماتېدله ښاریان شکایت کوي او وایي چې ښاروالي او حکومت باید د دغسې باراني ورځو لپاره سیارې وړې کشتۍ ولري چې ښاریان خپلو کورونو ته پکې لاړ او راشي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و خبر زیاتوي چې د بارانونو اوبه یې له نامه ورپورته شوی وې خو خدای ښه ورسره وکړل چې بارانونه ودرېدل او د تنظیف ریاست له ډوبېدو وژغورل شو که نه به د ریاست دوسیې او اسناد جوړ پاتې شوی وی او نه به یې هم د ګیم او فیسبوک کارولو کمپیوټرونه خو ښاریان بیا وایي چې کاشکې پکې ډوب شوی وای
چې ډوب شوی وای ډېر به ښه و ځکه د تنظیف ریاست خاورې او ګردونه به یې ور پاک کړي وو لار څه وړاندې په خپله د تنظیف ریاست پاکول پکار دي
بې خبر اژانس خبر راکوي چې په کابل ښار کې د بارانونو اوبو ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل خبر زیاتوي چې په دغو موټرونو کې یې زیاتره حکومتي او د زورورو موټرونه وو ځکه دغه موټرونه خو په عادي ورځو کې هم یا د واټونو په ګلدانونو ورختلي وي او یا هم د برق په ستنو نو د باران په ډنډونو کې خو هیڅ ملامت نه دي چې په هره کنده او ویاله کې سر په طلاق پراته وو
او د بارانونو په ورځو کې زیاتره کابل ښاریانو په ښار کې د جوړو ډنډونو په اوبو د ساحل مینه ماته کړه د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله زیاتره ښاریان د څلور لارو جهیلونو ته راوتلي وو او په دغو جهیلونو کې د موټرو له تلو څخه له پیدا شویو څپو نه یې لکه د بحرونو د ساحلونو خوند اخیسته او د خوشحالۍ چغې ورسره وهلې خلک وایي ښه دی چې کابل ښار د اوبو وتلو لارې او غټې ویالې نه لري که نه دغه د ساحل د څپو مینه به یې په څه شي ماتوله خبرونه خلاص په خلاص
دغه رپورټ هم واورئ قدرمنو اوریدونکو زمون خبریال پزانمایان یو سیمینار ته تللی دی او لمون سره په مستقیمه اړیکه کې دی. دا چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و، په څه شي پکې بحثونه وشول او پایله یې څه وه، په خپله بلده څخه وپوښتو. پزانمایان صاحب، زمون غږ اورې؟
اورم.
که د سیمینار په هکله څه ویل غواړې، مایک دې په خدمت کې دی.
مننه. زه په خپل وخت سره تا او د ګوړې اچار ټولو خوږو او په خندا مینو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه سیمینار چې له یوې اونۍ راهیسې روان و، همدا نن پای ته ورسېده او ګډونوالو ته یې په جیب خرڅ ورکولو سره ټول رخصت کړل.
د سیمینار موضوع څه وه؟ د څه لپاره جوړ شوی و؟
باور وکړئ که دا یوه اونۍ هم په موضوع پوه شوی یم. او څومره چې مې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې وکړې، نو هغو ته هم نه وه معلومه شوې چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و.
نو دا څو ورځې په څه شي خبرې وشوې؟ په ځان میان صاحب،
په هر څه، په انتخاباتو، په جنګ او سوله، د ډالرو په کمېدو، د کارونو په نه پیدا کېدو، د فیسبوک په عکسونو او کمنټونو. که رښتیا درته ووایم، نو یو به له یو غره غږېده او بل به له بل غره.
د سیمینار جوړونکو څه ویل چې سیمینار یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟
په هغو خوارانو خو لاره ورکوه چې چرګان به یې راوړل، وریجې به کمې وي، او که به یې وریجې راوړې نو وچ او تازه میوه به کمه شوې وه، او چې دا ټول به یې پوره کړل نو پیپسي او معدني اوبه به بیا خلاصې شوې وي. باور وکړئ چې به دا څو ورځې کې دا څو تنه دومره معدني اوبه وڅکلې، که د وچې مځکې پرې اوبه کړې وای نو د دروغجن خبره د باکوا نیمه دښته به پرې اوبه شوې وای.
ولې ګرمي وه که میلمانه جل وهلي وو؟
نه ګرمي وه او نه هم څوک جل وهلي وو. خبره دا وه چې میلمنو ګمان کوه چې معدني اوبه دي نو ډېرې به قوي وي، او د وجود ټول معدني مواد لکه اوسپنه، مس، سلفر، مګنیزیم او پوتاشیم او نور به یې پوره کړي.
نو په دې حساب ډېر مصرف هم شوی وي.
و چې نو یې هم خوړل شوي، نو د یوه فارم چرګان خو پکې نوشجان شول، بیا به یې چې غوښې وشپېدولې نو په هډوکې به یې په خپل منځ کې چناخونه سره ماتول. ځینو خو هم چناخ دل خو هم پکې مات کړل. یو دوه ځله خو یو بل ته تومک هم ورکړل شو چې نږدې وه یو ځان پې ووژني.
ولې؟
خو دا یوه چې یو بل ته تومک ورکړه نو هغه ته وړوکی ښکاره شو، او د څه وخت زوالو وروسته د تیرولو هڅه یې وکړه، نو تومک غټ و او په ستونه کې بند شو. بیا یې ژر روغتون ته یووړ او د تومک هډوکی له ستونې را وویست، او له همدې امله د سیمینار جوړولو مشر امر وکړه چې له دې وروسته دې هغه غوښه وانخیستل شي چې تومک پکې وي.
نو په پای کې څه وشول؟
په پای کې یو لنډ پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې ویل شوي و سیمینار په ډېرو ګټورو موضوعاتو له هر اړخیزو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې دغه ډول سیمینارونه د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره ډېر ارزښتمن او ضروري دي، چې په هر میاشت کې باید یو یا دوه ځلې جوړ شي. په ځان میان د ګوړې اچار سیمیناري خبریال.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
کوچه سیندونه او چارایان جهیل، کوچه سیندونه او چارایان جهیل، ټیکسیان ورکه پکی او میلی بس لکه فیل تری راوتلی ښکاری. کوچه سیندونه او چارایان جهیل، ټیکسیان ورکه پکی او میلی بس لکه فیل تری راوتلی ښکاری. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگله دېش ترې جوړ شي. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگله دېش ترې جوړ شي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا ښاروالۍ والا ته د ښه خدمت تحفه کې ستاینلیکونه مډالونه ورکړي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا ښاروالۍ والا ته د ښه خدمت تحفه کې ستاینلیکونه مډالونه ورکړي. او دغه خار دای چارواکی خواران ځان تبازی منگ تبازی را کئی تس چه یاکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پی دوزلی او دریزلی ور کئی او دغه خار دای چارواکی خواران ځان تبازی منگ تبازی را کئی تس چه یاکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پی دوزلی او دریزلی ور کئی بس د شهرت وگی دی او د قدرت تگی دی دا ڈالر مست چارواکی دا ڈالر مست چارواکی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله راوی اوسه حکمت او مسکا مرادی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 220